چې افغان ترانزیتي توکي لیږدوي د کراچۍ او قاسم بندرونو کې بند پاتې دي. د پاکستان د عوایدو فدرال ادارې پریکړه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونه هم تاییدوي، خو وایي چې په ورځني ډول د کانتینرونو د درېدو او د هغو د کرایې له امله افغان سوداګرو ته ډیر زیان رسیږي. د دې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل
دا پریکړه پرون کړې ده، په بداسي کې چې دغه توخم او چمن یا کوم لار بند شو، نو بیا به دې کلیرنس یا تصفیه کانتینر کوله هغه براتله او خم چمن کې به جمع کېدل. نو دا عموما په دوا قسمه جرایم په دې راځي، که چېرته منه شي نو دوه کم ډیټنشن ذمه راځي هم د ټیمپریج راځي په پوسټ، او که چېرته دا توخم او چمن ته ولېږل شي نو تر هغه چې بندر خلاصېږي بیا منه
دا پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د مخ په زیاتېدونکي سرحدي شخړو وروسته سوې ده، خو په وروستیو تحولاتو کې دواړو خواوو د 40 ساعتونو لپاره پر اوربان موافقه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سرحدي نښتو له امله د تورخام، سپین بولدک، چمن، غلام خان، هرلاچې او انګوراډې بندرونه له څو ورځو راهیسې تړل سوي چې د سوداګرۍ خونې د چارواکو او د دواړو خواوو د سوداګرو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. تر دې مخکې هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري په ځانګړې توګه د صادراتو او وارداتو برخه کې په مکرر ډول ګڼې ستونزې رامنځته سوي دي. افغان سوداګرو تل شکایت کړی چې د پاکستان حکومت لخوا په مختلفو پلمو د مختلفو لارو په ځانګړي ډول د تورخم له لارې د تړلو له امله دوی ته لوی زیانونه اوښتي او د دوی توکي خراب سوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې هم مخکې ویلي دي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ حجم 60% کم سوي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 2 3 1 1.
د بادغیس یو شمیر اوسیدونکي فعالان او ورزشکاران په عام محضر کې اعدامونه ناسم بولي او وایي ورزشي لوبغالي باید د دې ډول اقداماتو لپاره ونه کارول شي. دوی دا خبرې د بادغیس مرکز قلیناو په ورزشي لوبغالي کې د طالبان حکومت لخوا د یو تورن کس تر اعدام وروسته کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بادغیس ولایت د قلیناو په ورزشي لوبغالي کې د طالبان حکومت لخوا په عام محضر کې په قتل د یو تورن کس تر اعدام وروسته د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي افغان ورزش کاران او ټولنیز فعالان انتقاد کوي، وای ورزشي لوبغالي باید دا شان له تاوتریخوالي ډکو کړنو لپاره ونه کارول شي. د بادغیس ولایت اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، جمعه د اکتوبر په 18 د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
با تطبیق موضوع قصاص درمنوي
په لوبغالي کې د یاد کس په قصاص اولو سره زموږ ذهنیت بالکل لوبغالي ته د تګ په برخه کې بدل کړی دی، او احساسوم چې لوبغالي ته ځونو په یو متفاوت ذهنیت سره پځو. د عوامو په ذهنیت یې اغیز کړی، او زه خپل هم په هغه روحیه چې مخکې بتلم په شور، شوق او ولولو هغه ډول تک نور نه کیږي، ځکه هر وخت به همدا پیښه راځي.
د روان مریض کال حمل میاشتي رئیس په بدغیس، فراه او نیمروز کې تر اوسه 5 کسان ډیری په ورزشي لوبغالو کې په عام محضر کې دم شوې دي. د طالبانو حکومت سترې محکمې د تازه دم شوې مورد په اړه پنځمه د اکتوبر په 14 په یو اعلامیه کې چې په ایکسپرنه خبره شوې ده کړي چې یاد شخص اسماعیل نومیده او د دوست محمد او ګلبرګې په نوم یې یو نارینه او یو ښځه چې دوی هم د جوان دوسیدونکو و د ټوپک په ډزو وژلی وو. په اعلامیه کې دا ادعا هم شوې چې یاد موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو لومړنۍ مرافع او تمیز لخوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجې شوې وه چې په پایله کې دا حکم صادر شو. یو شمېر افغان ورزشکارانه مې ورزشي لوبغالي د ورزشي فعالیتونو د هڅونې او سالم رقابت لپاره دي، نه د دوی په خبره د ویرې او تاوتریخوالي د خبرولو لپاره. د رسمي لوبو یو ورزشکار انجینر محمد نعیم بارکسی ازادي راډیو ته وویل:
ورزشگاه ها باید مکان های برای تشویق رقابت سالم،
ورزشی لوبغالی باید د تشویق او سالم رقابت لپاره د ځوان نسل د روزلو او د ملي روحیې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د ویرې او تاوتریخوالي د غږ لپاره. د بشري حقوقو له ملي او نړیوالو بنسټونو او د افغانستان د ورزشي ټولنې تمه لرو چې د داشان اندېښمنونکو اقداماتو پر وړاندې غلي پاتې نشي.
جاهای خشونت و ترس تبدیل کرد.
یو شمیر افغان ټولنیز فعالان د دې ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل په ورزشي لوبغالو کې د طالبانو حکومت لخوا د تورن او کسانو اعدامول د خلکو په ذهن کې د دغه ځایونو تصویر تخریبوي او ټپي کوي.
یو موضوع چې دا د په یو ورزشي لوبغالي کې وسی دا به همیش قتلګاه په نوم باندې یو انزور به د خلکو په ذهن کې موجود وسی او دغه راز ځایونه چې هغه د خلکو ته د رواني روغتیا د ضمانت ورکوي یا تضمینوي هغه به تر دې وروسته د خلکو روان تخریبوي او هغه به ټپي کوي. په ټوله کې دا یو مناسب عمل نه ده، بدې پایلې او بدې اغیزې لري.
د یادونې ده چې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د دې برخې افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت لخوا په ورزشي لوبغالو کې په مازر کې دامونه غندلي وو. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کمشنر ولکر تورک او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د دغه سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په بادغیس کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام تازه مورد غندلی، دا کاري د بشري حقونو او نړیوالو اصولو خلاف ګڼلی او د دې لړۍ د درېدو غوښتنه یې کړې ده. ملګرو ملتونو مخکې هم ویلي وو چې اعدامونه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې بې څه کوي، خو د طالبانو حکومت وایي شریعت تطبیقوي. د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو تربیزلی واکمنی دورسته په مازر کې د دامونو شمیر مخکله سیات کړی و چې اوس له دې تازه مورد سره یو لسوتل ور شو. ډیری د دامونو په ورزشي لوبغالو کې شوې دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
په افغانستان کې شمیر بیوزله او اړمنې کورنۍ د خپل مخ په زیاتیدونکو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي او وایي د بیکاری او خوړو لجدي کمک سره مخ دي. دوی وایي د خپل ماشومان لپاره اند ورځې درې وخت کافي خواړه هم نشي برابرولای. جزئیات په دغه رپورت کې.
نفر فامیل اسمی نام نمیرسه، رنج نمیرسه، روغن چای بورا نمیرسه، دوا نمیرسه.
شریف الله نومي کې معلول دی او د لسکسي کورنۍ مشر کوي. دای چې د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، وایي نسی کولای خپل ماشومان ته د ورځې درې وخت خواړه برابر کړي. شریف الله ازادي رادیو ته وویل چې اوس له دوه لکو افغانیو هم ډیر پوروړی دی او له سختو اقتصادي شرایطو سره لاس او ګریوان دی.
درې لونې او پنځه زامن لرم. دوه نیمې میاشتې کېږي چې زما ماشومان ته مناسب خواړه نه دي رسېدلی. بالکل نه پوهېږي چې غوړي، بادنجان رومي یا کچالو څه شی دي.
خدای واسه شریف الله نه دی، بلکې تقریبا په افغانستان کې ډیرای کورنۍ لورته وضعیت سره مخ دي. هغه وضعیت چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو او په تیرو څلورو کلونو کې دغه هیواد ته د نړیوالو مرستو له کمښت وروسته ورځ بلې ته بهتره سوی دی. د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې ارزان قیمت اوسیدونکی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله هم ورته شکایت لري. په افغانستان کې ځینې خیریه مؤسسې چې په مختلفو سیمو کې خلکو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشي هم تاییدوي چې د افغانانو په منځ کې بېوزلي زیاته شوی او د خوراکي توکو مرستو ته د خلکو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده. د یوې خیریه مؤسسې مشر حسیب الله اعظمی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره حتی او
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. ان هغه کسان چې دنده هم لري د خوړو مرستې ته اړتیا لري. په ټول افغانستان کې خلک بېوزله شوي دي. هغه کسان چې دولتي دندې درلودې بیکاره شوي دي. هغه کسان چې شخصي دندې درلودې فعلا کاروبار نشته. موږ له درې نیمو کلونو راهیسې مرسته کوو. په لومړیو کې اړتیاوې ډېرې کمې وې، خو اوس ډېرې زیاتې شوې دي.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د سخت کمښت او بشري ناورین په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې نړیوالو مرستندویو ادارو تل اندېښنه ښودلې چې افغانان د دوامداره کړکېچ په حالت کې ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د خوړو د نړیوالې ورځې په اړه ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډېر افغانان د خوړو له شدید کمښت یا له هغه هم بدتره وضعیت سره مخ دي. د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده، هغه ورځ چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د معلوماتو مخې د سولېز دوامدار سوکاله او د خړو خوندې راتلونکي د رمنسته کولو لپاره د نړیواله همکارۍ غوښتنه کوي. دبليو اف پی په خپل ویب پاڼه په یو راپور کې لیکلي چې ساکل د ماشومان خورځواکي لوړې کچې ته رسیدلې چې شاوخوا 15.3 میلیون ماشومان یې اغېزمن کړي دي. د ادارې لیکلي چې د دې هیواد په ډېریو برخو کې پراخې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو سره یو ځای د خوړو کړکېچ وضعیت لا پسې خراب کړی دی. ډبلیو اف پی ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو اړتیاوې په چټکۍ سره ورځ بلې ته زیاتېږي، خو په دغه هیواد کې د خوړو نړیوال پروګرام فعالیتونو لپاره بودیجه هم په کمېدو ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي د 3 لسیزو جګړو چې په افغانستان کې زیربناوې ویجاړې کړي او یو شمېر نورو لاملونو تر څنګ د مرستو کمښت هم په دغه هیواد کې بېوزلي زیاته کړې ده. له دې ډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه افغانستان په بهرنیو مرستو تکیه کوله. کله چې دا مرستې کمې یا پرې شوې، خلک له ډېرو جدي ستونزو سره مخ شول. له بلې خوا په زیربناوو او اقتصادي زیربناوو د پانګونې نشتوالی په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ اصلي لامل دی. په افغانستان کې فقر او بیکاری له یوې لارې تېرېږي، یعنې خلک هېڅ سپما نه لري. کله چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکوي، مستقیما د فقر په کړۍ کې راګیر کیږي.
نوموړی دغه شان د اقلیم بدلون او وچکالی په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي یو بل عامل بولي او وایي کله چې بزګران د وچکالۍ له امله خپل لګښتونه پوره نه کړي او ښه حاصلات ترلاسه نه کړي، له دې ستونزو سره مخ کیږي. د یادونې ده چې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د طالبانو د حکومت لخوا له دولتي دفترونو څخه د نارینه کارمندانو تنقیس او له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدل هغه نور لاملونه ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی او بېوزلي او بیکاري یې لوړې کچې ته رسولې ده.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته له 8 ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شدو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي.
السلام ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیمم له هلمند ولایت نوزاد رسالې څخه تاسو ته د پیغام پریږدم. ورور زما مشکل دا غدای چې د نوزاد رسالې چې د دوبو د کموالی سره ډیر مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالی ټوله خالصوي د ټول خلک وتل دي د ولسوالی ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کړن. انقلاب کې هم نو وسو خو سم نه ایسوي، نه د باک ترتیب ورته برابر سوی، نه د جامبر ترتیب ورته برابر سوی او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالی چې د هغه داسې ده لکه غزه، یعنې تر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللې دي، ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، یو برق ترتیب راته برابر کړي او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیر ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې. او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلی کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرول نه شو. یوازې دازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په غ باندې سپیشل موټر ونیو او ټوله دا سوي چې 15-40 کیلومتره لارم نه وخو. د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشي 3000 افغانۍ په ځای دینه مخکې کچرته هلته وخت کې ټلیفون کار کړی، نو 10 افغانۍ لګی دي. نو هیله مو دا ده چې اسلامی امارت په هر برخه کې کار وکا، نو د مکتبونه هم خلاص کا، نورې پروژې هم خلاصې کا، کارونه دوی بند کړس، کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سخت ستونزو سره مخامخ دي، حکومت کې دوی څوک نه اخلي. نو ډېرې زیاتې ننګونې شته. د خدای د وکړه چې اسلامي امارات او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښه چاري خو وختونه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د آزادی میلمه. د ازادي ملما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو ملما اوسیدونکو لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ، تیار، خوښ او خوشاله لره. ډېر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپیڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسیدونکو یم. تقریبا څلور څلوېښت کاله مخکې هلته زیږېدلی یم. بیا نو په هیواد کې حالات چې کړکېچن سو، موږ هم کډه پر سر کړه، ګاونډي هیواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدي صاحب د نوي ادارې سره کندهار ته رالم چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې، دغه معاون سپم ترڅو مې د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې، او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې څنګه ترلاسه کړې دي، ځینې زده کړې مې کړې دي، او خپل هم د ژورنالیزم چرر پاتې سوی یو ځین ځای کې، او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپیشلی صاحب، تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی، یو بیا ماجر شوې دی حالاتو له خرابېدو سره، دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1980 کې زما په یاد دی چې موږ شپږ اتیا یخو ژمی وو، موږ کوټه ته بار شو، مخکې په چمن کې وو. نو 1980 وروستی وخت به چې نوې کال سره 1980 سو، دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي، بس هر څه د وتره څخه لکه اوس وخت تشتي. نو موږ وتلو په کوټه کې گزاره کول، موږ نه تلو د کندهار څخه، بس حالات تاسو و چې ورونو موږ گزاره نسو کولای، مشاورونه واغه عسکري ته بنول یا نه پرېښول. او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیسول، بیا هغه په کوټه کې شهید اسوله. نو دا حالات و چې دا حالات سره مجبور کی و څوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مزنه. نو زه یو په کې مچ ته مجبورې مشتل دی.
کوم خاطرات چې په یاد شي دغه وخت ما شوم توب، او بیا د کوټه د ژوند راتو وایست، د چمنو د کوټه د ژوند راتو وایست. خلک چې کلمه ماجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی، سختي زیات دي ورسره تړلې دي.
سره ته مترم ژوند ټول د خوجو ترخو مجموعه ده. خوزما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوجو ډېرې، ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجازه شرایط مو چې مور می ټپیس و، او بیا هغه پس شهید اسوله. نو یو یتي مالک منو څه د خوشحالي ژوند ولري، خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پریښوله. دونه سم ټولګي میالته وای، بیا د کندهار د مالمن تلاله ما چې بیا زرا لمه، او بیا د کندهار پونتون وای. نو هغه د ماجر تو ژوند ټول خاطرې خاطرې و، سړی هغه ژوند په یادې اره لازای ماته خاطره خاطره، په دې خاطر چې ما د تانه زبانی عمر تیر کړی دی، په کوټه کې تیر کړی دی. هغه ملګری مې روسه په یادې، هغه کوڅې مې په یادې، د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ مکتب ته تلو، ښوونځي ته تلو. نو هغه اره کوڅه اره خبرې ما لپاره یو خاطره ده، یو دغه د ټول ښه خاطره ده. و چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد و، د پښتو مضمون به راته وایه. هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پرابلم ډېر ټینګار کاوه، ولکه نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکي. ما ته به ویل بیا به دا خبره کوه چې د راډیو مو تلم دی، دغه مقاله لیکل و، دغه راډیو مو تلم دی، او موږ بیا څولو دغه هغه څه و چې ما په ما کې یو سپیشل را پیدا کړي، یو ژورنالیست سپیشل را پیدا کړي. بیا ما مې کوچنی راډیو رانیوله په درې سو کالداري، بیا مې هغه راډیو اورېدله، دا ځینې خبرونه مې اورېدلې نړیوالې او کورنۍ خبرونه. بس دا څه بس مینه پیدا شو، شوق پیدا شو. نو هغه چې بیا موقع نه ورته مساعده ده، یو وخت زه د کوټه راډیو ته ورلم، په داسې حال کې چې یو سیالي اعلان کړی و، ما دریم نو زه دریم سو یوم. نو بیا زه اعلان وکړ چې ته راسي، چې زه ورلم پر ګټ نه پرېښولم، چې ولته دغه شان خاطر لري ما یا نو ته څنګه راغلی؟ نو په ډیر دغه بر تر وایسته ول دولار سره ما جره ګوره راډیو ګوره. نو ما ته ډیر افسوس رالی، خو اوس پرې نه یریږي. بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه، ما بیا مې خاطر ولیکې ډېر غوښ دلیک مرته ولیکې چور راځه درس ته نه پرېږدي پر ګټ باندې. نو بیا ول چې ته راسه، موږ برته ولاړ یو، ته ځان سره بوځه بچ زولار د کوټه جوړې ولیدله. هغه سوداګان یې ولیدل، زما لپاره هره خبره نوې وه، هره خبره خاطره ده. بیا هلته مرکه راسره وکړله، بیا مرکه چې خپرېدله ما یو بل پر ځوانانو په خبرونه کې، ځوان نړۍ پر هوایي خبرونه وه. بیا دوه مرکه چې پر 15 بجې خپرېدله، زه ساریان و ځوان غږ د راډیو څخه خپرېږي، هغه څوک چې وخت د راډیو لیدلو ارمان درلودی اوس را مرکه ورسره کېږي. نو د کوټې ژبه ما لپاره بېخي ډېرې خاطرې لري.
تاسو دې لیکوالۍ یادونه وکړه، دې استادۍ مو وویل، خو د شاعرۍ مو ونه ویل، تاسو شعر هم وایس لکله؟
او مننه شاعر سره محترم، دغه شعر په خو باندې وایي چې خوشمن زړګي په ژغ دی روشام دغه سدی. زه چې کله ډېر دغه سومه ماجرات به وو، مورکی په کور کې نه و، ورنه بس په یو کور بل کور کې و، نیمه دوستان په افغانستان کې و، نیمه په کوټه کې و، نیمه بچیر و، نیمه بچیر و، او دغه حالات په پرابې ډیر زور وکي. نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشته زه وګورم، از ما لومړی شې چې ما لیکلې دي د 1991 کال د 1 میاشتې پر 14 تاریخ مې لیکلې دي، چې هغه د 1400 بیا د زمري د میاشتې 2 مڼه چکیش. نو لومړی شې ما په دغه باندې لیکلې دي. نو بیا مې شاعري کوم وکړه، ځکه چې بیا ځکه کدار تر عالمه مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکي، او په کوټه کې چې مالته بیا مې د لیسې فارغه سوم، بیا مې نو معلمي کوله، نیم ورځ مې دکانداري کوله، نیم ورځ معلم وم. نو شعر ته ډېر نه پرېښېده، خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیسته، کم شعر مې لیکي، یعنې ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی. دوی به تر ته وایم چې ته چې بیا ونه وایه چې بیتونه یې راته ویله.
سعیده کوم شعر هم وایس مې را باندې
زه به یو دغر ته خوښه وه غزلونه مستا، مګر ما یو دغم لیکلې دي، یو دوایه مې لیکلې ده، ترڅنګ یو آزاد نظم دی، نو چې تا خوښ وغه شعر ته دده به تا خوشحال کړم. ښه، یو آزاد نظم دی، دا مې په 2000 کال کې لیکلې دي، د 15 میاشتې پر 9 تاریخ باندې، د ځان لټون. غزل د شاپیروی نه غلط سو، ته خپل شاپیری یو جمع د سپین سهاری، لکه پرخه نازکه هم د ګل غونډه شایسته، په غمو کې راته خاندي د رباب خوږه نغمه، چې دی اورم ډیر خوشیږم، دومره خوش سم چې بیا ځان را څخه ورک سي، ګردم ګردم چې ورک ځان به مندم چیرې، خو چې کله می نظر چې تاسو په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کم، ډیر خوشحال سم، ډیر خوشحال سم.
دیر علی دیر علی
تحصیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری زموش میلمه لیکوال و ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی. سپیڅلی صاحب په نثر کې بیا څه لیکئ؟
په لومړي سر کې مې پر کتابونو باندې تبصرې لیکلې، بیا مې کلمونه شروع کړې دي، بیا مې ځینې مقالې ما هو چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي کنه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکي ماته ویل. نو پر بیلابیلو موضوعات ما مقالې لیکلې دي، خو بیا چې کنه تر عالم ملته اخبار او سرغار اخبار، بیا مې پاکي او کلم شروع کړې، چوب څه چاته موایه پر اساسي حالات مې کلمونه لیکله، پر بیا مې په ادبي غونډه کې سیمینارونه کې ځینې مقالې ویلې دي، پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوې دي په بیلابیلو سایټونو کې، په بیلابیلو مجلو کې. نو دغه لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي، او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، کوچنیو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي، د اډو کامل په نامه یو کتاب دی، ما نه چاپه ځینې د کوچنیو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، انتباهي کیسې دي. نو بس دا چاپ وځل چې په مخه راغلي دي، مخه نه ځنګرځولې، ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم د بار داسې ویل کې ام مسلک دی، ام شوق دی، ام زرای معاش. نو دا خلاصې نه وسلره.
بل او تر اوسه پورې مو د خپل لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده، د کتاب په شکل مې منظور ده.
بل اوس مې شوم کتابونه چاپ شوی دي، تقریبا یو کتاب یو چاپ شو د پیغلی زړه په نامه، دا لنډې ادبي ټوټې دي. بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوی، بیا اوس ملګرو ول دا په کتاب کې راځم که چې ورک نسی، چې په چاته مو په نامه کتاب چاپ شو. او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و، د فارسی میراوج ژباړه د امام صاحب ژوندون زندګانی امام ابو حنیفه، ما په پښتو ژباړه د امام صاحب ژوندون، ځکه موږ امام صاحب میعظم امام صاحب باندې مشهور دي، په دې باندې یادو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربه کې سیس کلمونه دي، دا چاپ شو. او بل مې بیا کندارمیش مطبوعاتيان سل لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو او دلته چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړ. یعنی ما 200 مطبوعاتیان کندهاریان یا څوک په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغاني دفتر لخوا د مخکتنی غونډه و چې ډېر محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زی وینم اوس به په کتاب باندې خبرې وکړي، لکه استاد معصوم اوتک، انجینر شرشاه رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرخون، یو شمېر ګڼ شمېر نور استادان په کتاب باندې وژغېدل. هغه وستایه نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده.
دا مو په یو چې اولینه مرکه مول راډیو خبره شوه، جالبه وه ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرم چړي چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما ویل چې یا ما پاتې لاندې ټوټه لیکلې ده، د هغې په سرلیک مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول، هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي، مایوس نه شي او داسې نه شي چې وایي زه نو مهاجر یم کار نه شم کولی، کډوال یم کار نه شم کولی. نه یوازې چې کار کولی شي، مقاله لیکلی شي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرګي ترلاسه کولی شي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي. دغه هغه څه و چې ما ته جرات راکړي او کولی شي ځوانان هیڅ کلمې ته لاس ورنه کړي او خپل موخې مرام ته ورسېږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلې له کوټې، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سر نه وایي زما سره، بلکې ټول سر د هېواد د جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم. زه بېخي خپل ډول وم، ځکه زما علاقه وه پخوا او د دمنان رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، مزامین لیکل، هغه به سهار په خبر چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بېرته فیډبک ما اخیستی. سپېشلي ګرځره واریان وي، دا څنګه حالات دي؟ ته یقین وکړه کور چې به روانو راتلم به دغه ته کلتور ریاست ته، ما چې زه پر هوا روان یم خلکو ته وکتل. بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه مخکې د خبرونې داسې د طالبان تازه تللي وه، نه خبرونې دغو تاثیر پر پاته وو. زه چې رالم ما خلاص په کوټه ګزاره کړې وه، خبرونې ما اورېدلې وې، ما د خبرونې ته نوی رنګ ورکړ، د ځوان خیالونه. په دې کې مې لیکونه را شروع کړل، ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې وغه مې را شروع کړل. دا پروګرام دوونه خلکو ستایي چې د خبرونې پروډوسر براته ول چې ستاسو کوم مرچیر کشیر نه ځای جار خبرونې ته لاس پنځلس تي کړی، ستاسو موږ په پکټان پکټان په ډاکټر څه پوکو، نو ته باید مجبور یې یو بل خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي، د ژوند پرد باندې ځنګل ژوندۍ بیا لایف خبرونه پیل کړه، هغه بیا خلکو دونه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریز کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې خلکو د خبرونې اوریدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کړو شوی باندې وي، بیا به هغه ما ژغ ورته ول، تا نه چې پرادو کې خبرې کوي، دا څه خبرونه خو ما ژاورو اته بار داس ما په زنده خاطر خنده مازم لکه فلمي رو خصب دان سم کولای ځکه دا دا تازه دا فضا دا غلط راغلی و. نو هغه ډیر خبرونه مې دروسه بیا چې کله په دې پزیمه کې بیا یو څو مجله کار وکي، بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سول په واکې ته یو مجله راستلې و، چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و وټاکلم. الته مزامین چاپېدل او ترڅنګ مې په مشاوا لسه کې د پښتو ادبیاتو سازي کوله. بیا به ځینې خلکو خندل و د سپېشلې کومړ څونه کارون څونه چوکي و یا څونه پوسټر به کار اسې څو ځای کار کوي. ما زه توان لرم، دغه توان طاقت لرم کولای سم، ځکه مطبوعات او د معلمي تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و. بیا مې مشاريع پیل کړې، مشاريع مې جوړولې. نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکړ سپېشلې و پیژندې. بیا په 2000 دریم کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک رادیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدل. بس ما ته هم چانس راکې پدې کې، بیا ما د خبرونې چلولې شپه شپونه او شپېلې، یو د شپول په نامه خبرونه و چې حرکتونه و، یو دغه و د هیوات مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبتي کې موویل پدې کې ځنه تبصرې به دا شامل کېدل، او یو د اسلام وړاندې خبرونه و، یو بل بیا مې څومره بعد یو بل خبرونه پېښ کړ. زموږ سره اوس یو تنظیم خبرونه و، ډېر خلک غوړېدل په واکه دغه مطبوعات دون نه و، دغه فیسبوک دا شاندون نه و، دغه دونه کاروله. نو هغه خبرونه په پنځه بینه شدل، تاسو داسې خبرونه منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري، نو فلم راځي. زموږ سره اوس یو خبرونه و، نو هغه راډیو کې بیا نور بیا لا هم را زخپل مرام ته نږدې سم نږدې څه چې بخیدر دغه سم او بل ډیر ښه خبره دا و چې په فرزان رادیو کې ماته بل مو خیره پیدا سفه کسان چې مې نه منو ورېدل ولکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغلی جنبش صاحب پروین ملال نو اکبر بری دا کسان نه وازی چې ما ولیدل بلکې وجدې وجې مرکې مې ورسره وکړه چې هغه مرکې خبرې سوې خلک ډېر خوش کړې تر څنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کس دی چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړ بیلابیل خبرونې بیا مې یو تقریبا تر نیم ساعت زیات دا ټولې دغه راجمع کړې څلوېښت کې پنځه څلوېښت کې دا خبرې د هغه سره د سندرو سره نو یو ساعت تقریبا کېږي دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا به یو داختر په شوم نشر کړه بیا نو ډېر خلکو وستایله ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسایل چې دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي د اکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور خوښ کړي نو دغه زما کارونه وه.
بیا په اخیرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه
و بیا مې په ځمن کې د ځینې رادیوګانو نړیوال رادیوګانو سره اړیکه پیدا کړه په 2013 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبریالي پیل کړه دغه سلام تندار سره بیا هم کاری رادیو سره هم کاری درلوده د ځینې ټلویزیون سره هم هم کاری درلوده نو دا هغه څه و چې ځکه داسې مالا قوه د دې سره مې کار کاوه د نړیوالو اړیکو سره تر څنګ مې بیا په وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دوی په غوښتنه باندې کړې تورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنګجال لري زه نسم کولی نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه و چې باختر اژانس و طلوع افغان و کندهار مجله و او توزیع مدیریت و دا څلور مدیریتونه د امریت تر تاثیر لاندې و بیا مې هغه چارې مخته وړلې تر څنګ مې خبرالي هم ورسره کوله
کله بیا لوطن ووته
د وطن نو بیا علي دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په ځم د نور هوادوالو غونډه بس بیا کاټه په شاکړې بل خو مخکې تر یو مډور بیا هو
نو بیا تم احساس کوچ باید لار سي او کنه ټوله وتل تاسو هم
دا څه و چې د دوچوي رادیو چې ما کار سره کاوه دوی وغوښتل چې باید زرا و زم د خپل اولادو سره ته کې نو کډوا وری کابل ته ولاړم بیرته لاله مال زنم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړسه تلای خو سي دغه راتلای بیرته سیخ پر تاسو څوک نه ګرځي ته ولاړسه ځکه تلای بیا نسی خرم دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی او بیا تاسو ساده شکیل چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول تر ټول رسمي بیا یې نو دا خبرې مې هم خلکو مشوره ته ورغونې وي درې واري مې زړه شکی زړه مې راغونډ کی ور رئیسم قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیما المان ترالو چې دا بیا مې دوه کاله المان پر اډوی خپل کارو کې دا بلې خاطره د سروان سم محترم هغه رادیوګان چې ما فکر نه درکاو چې نړیوال رادیوګان یې دا به څنګه رادیوګان یې ته ما کار وکړ مله ځکه چې مایکروفون ته ځکه چې سم ما مرکه وکړې الته ما خبرونه وړاندې کړې هغه د بی خبرونه چې بده وړاندې کوي مې رپورټ راستاوه اخیرا هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله مې چلوله د دې مې د شوز مرمن د پاره مزامي برابرول نو دا د الله پاک زه خبر وای نه دا زنه یم دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره او بس دا خبره دو دغه دی او په ځمن کې پلار یو په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوا ویره سره وي یکه نو کچ پلار دغه شو پاتې دی سم خوشاله ومه ته دوا وی کولې نو د مور پلار دوا چا سره یو په ځمن نه کوم کې خپل حڅه کوي نو دا د مور پلار مورخ مې وخت یو پاسه یو شي د سه یو د پلار دوا وی او سم خپل حڅه و
بله سپیشلیست صاحب د جرمنی او د افغانستان د ژوند ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوی چاپریال د ته څنګه شکار سو څنګه ځان ور سره عادت کوي
اول چراله ما د سپل ډول ومه هغه ما بخلګو ته ورخلګو چیر تللې یا څنګه ولاره ما ورته ځب مش په ولسیات بیا ته کنه کلون لرو سرواسه محترم نه په نکلو کې وای وای پلانکې درو و غرو درو و درې ابو واوښتې ما ول زو درو و غرو درو و درې ابو راوښتې یعنی بل وچ تر غلېم نه په جو په یده نه په کلچر په یده مزه کزمر د پاره نو ارڅ نه ویني و یعنی د سجه په سړی په مکتب کې ویلی په کورس کې ذکرې المانی مو بخي اورېدل نه و پر ځینې غټو مو ترام شي د کلي مو ورته اند نه المانی مو ترام چې په افغانستان ته راتله پر ای بد وټی کې سره بیره و یا پر یو بد وټی کې سره دا ته به کوم شبه ده هغه شپ هغه د المانی شبه و نو دلته راته ټول شیان بيخي یو کال کدر خو زه بيخي قسم شو رادیو ته تلم نو په جبه سره خلاص دي نو په دغه سره چم په دمه کرا 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 مې بس ځان سره یار کې دغه اوس زم د جيبي کورس زم بس تمه یار کړی ورسره سودا وکوم سپورت زم مشکل وس نه درم کرا کرا انسان چې مخکې و چې انسان هر څه وکړي خپل مطلب ومرام ترسیږي نو ما خپل کوشش کړی دی زم وسم د دې کسم ځین وخت فکر ته پیدا ست وطن فکر ته پیدا ست وطن میو غړی نه یریږي زدي د خلکو ته وایم سړی د 15 شکل د 10 شکل بعد وطن ته وځي د وطن سره شی پر کول ډیره مشکله ده کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د 10 شکل څخه ورسې څوک چې د وطن سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه دی په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یالت گزارا کړې د حالت د اړیکې جوړې سي وی یالت د نوم اعتبار پیدا کړې دي دلته خو پردې وطن دي هر ځانې خبر ده د پردې په انګړ کې اختر نسته کاستي وکم سي دواړه پردې سي کاستي وکم سي دواړه پردې سي د پردې په انګړ کې اختر نسته
تو درته وای چې کله چې انسان یو نوی ټولنې ته داخلي شي یو نوی ځای ته دی زینو عجیب و غریب و پیش سر مقام کیشه کوم داسه جالب قصه لري
خوله دلته زوګر ما د ټول شان نه ویني و د ټول سیستم رات نه وی و د خلکو خبره ته نه وی د دې دود دستور ته نه وی و هر خبره ما پاره نه پېژ کبه سره کوم خطرات وای موږ په
دستور به چې کېدې سي د خلکو لپاره جالب وي مثلا کله ناکله سړی یو یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو کې چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
هو دا شانس ته دا موږ چې تاسو خبرې کوو داسې ګوتو ورته نیسو نه چې ورته ته یا تاسو دا ګوتو ورته نیسو دا په جرمني کې مې چا خبره خلک به بل کمه ته کتل به مې دوه ساعت پښتنه وکړم چې خلک خبرې کوو دا ګوت تاسو وینې سم بدوري دا ولي بدوري ورته موږ داسې ګوت چاته نه ځدیر بده خبره ده دا څلور سره ګوت داسې نیسو چې خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خامخا په کور کې حیوان لري دی هاوس ټیغه ورته وای خامخا څوک پښې په کور کې لري څوک سپی لري مر په وطن کې چا وې سپی درلودي ګر کړی کې نام دارو ار سړی سپی ساتي ار سړی پښې ساتي ار سړی ورځي ساتي او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي دا ما لپاره به خجالي بده چې د دې د کلچر د هاسي کلچر دی او بلاد چې پر کوچنیانو باندې ډیر توجه ډیر فوکس پر کوچنیانو باندې دی او دا ډیر شکار دی خوشاله لپاره ډیر مخه مسایده د کډلو د تحصیل موقع ده کده د خوشحالي موقع ده د لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په دې مکلب چې ټول اول خوشاله فوکس وکړي د هواد راتلونکي دي زه چې په کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روشانه دي دوی دونه په ژوند کې خوشاله دي په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي نو که موږ خپل راتلونکي یې کړی دي موږ خپل ماشومان ته په دې سپک نظر ګورو شنو نه اته خبر شنو نه پریږدو هر څه مورته ور بس هر خبر په شکنځل ورته کوو هر خبر په تفهیر ورته کوو خبرو ته نه پریږدو په دمه لوین هم ځکه دی باید شی ونه غځي چپ کښینی چې خبره وکړه وای چپ ته بیا ده به د خبرو کول جرأت نه اخو دلته پر قدم قدم مې مشوان دونه په ترن کې چې زم زم وخت د مور پلار سره مګي دون ډیر خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کې څه چپ څه خبره نو کچیر مر په وطن کې دونه افسله وزغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجي سي نو ان شاء الله افغانستان مګول ګلزار شي ځکه دغه راتلونکي نسلونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لوړ پوري تر سي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوې محیط زما لپاره ارڅه اره خبره نوې ده اره خبره خاطره ده اره خبره تجارب ده او د خلکو پرمختللي ځکه پرمختللي دي چې علمي سویه ډیر لوړه ده جنګ نه دل دلی کېدلی ډیر مشکل دلی دي مشخ ارګړي وسم جنګ ختای بیا نو پیسې څو وای بس پر مش باندې ګرم دي خدابونه باران دي په دې لري چې موږ هم داسې و په دې لري چې موږ داسې ورده خوشحالي ولرو یو آرام ژوند ولرو او دلته اکثر خپلته معلمین چې مینه ما به خپل معلمانو سره پرتل کوم لیکن وکه په خدای جوړ راسي چې موږ معلم وګور په ډوډۍ پر وړاندې دي ما نه څون امکانات موجود دي څونه خوشاله یم چې دخلته ګورم دلته څو نه شي د ګور پر شونډه به مسکا خبره ده څومره خو ګرته چې ګورې سپس ټول خوابه دي غمجن دي هر شي وینې ته چې خو کړه پلاړې مرده یا مور مړه دل چې ګورې وینې ته خوشاله دي استاذ یو نوې کار پیدا کړی دي تازه اوس ما شخص دي تازه یو نوې لوړ مقام تر لاسه کړی دي ټول خوشاله دي کسان دي چیرته ګورم ټول چیرې خوشاله دي ځکه کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسیږي نو په دې لري چې افغانستان یو وخت اسی جوړ تیار شي چې خوش خوشاله یو سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان کې اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې چا پیژندې دا افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدې دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماړې نه نړۍ د خلکو پر ژوند باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلچر باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري نو موږ به دا نه وایو جنگ یوازې موږ وجګي جګي ماړې راونه نه وایو بلکې زموږ ذهن یې خراب کړ او تر څنګ یې زموږ قدرونه راڅخه واخیستل په هغه مخکې نه انقلاب کې ټول د غسور د مېز ولاړګ یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د علمي سرمایه ده د وطن سوزي وطن شاته پاتېږي وطن خو د خلکو باندې آباد دي
اوس په څه بوختیا ستاسو مخکې اشاره وکړه څه مودم په دوچ ویلې کې کار وکړو
دو کال په دوچبلی کار وکي پس لاغه چې موکتله چې درڅو جبز دنه کې د نه واز دلته ارځای جبه د ټولنې د داخلي دو کلی ده نو چې ته کلی ون لري ټولنې نه سي داخلي دلای دا وته زی و راځي کار ته ځکوته نه لري نس کولای نو دا وی غره وبله چې زه کالته په پښتو څنګه وای د افغانستان څنګه وای دریو پښتانه درې جبه پښتانه سره و مې په المانیا نه سوز د کولای ځکه ما ټول کار دي سره کار مې په کور ته رالم په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نس وز د کولای نو دا وی غره وبله چې تر هر څه لمړی زه په جبه زده کوم او د جبه څخه ورسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشدي کې بیا په لیکونو باختم ځنه ادغه سره سره ځنه مبادره سره پرته چې په خېدو تر چاله لري
سپیشل سیف ډیره زیاته مننه کوم وطن
ډیره مننه شغلی سروان صاحب بیا تاسو څخه اساس درنو وريدونکو څخه پر نیم ساعت اوس به خبرو ته غوښونی په دې لري چې از ما خبرې سره ټول لپاره یو څه یي او اساس خبرونه ک رنګینه کړي نه بدرنګ کړي نه ډیره مننه ژوندۍ وسی
آزادۍ رادیو Thank you.
دستی